نن یک شنبه د وری میاشتې وشتمه او د اپریل شپاړسمه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لور یې د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغو خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د متی ولا ویسا نیول کېدل غیر عادلانه بللي او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللي ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان صرافانو ټولنې هم ویلي وو چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمې پرتې دي، له نن څخه تر چهارشنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړه تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیز بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یوه یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځ په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ 4 کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو 2 کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د سودان د عمده ملیشیا ځواکونو ډلې ادا کړې چې ظاهرا یې د کودتا د هڅې پر مهال د جمهوري ریاست ماڼۍ او نور کلیدي بنسټونه نیولي دي. بلخوا د سودان پوځ وایي چې د جګړې په حال کې دی او د ملیشیا ځواکونو ځینې پوځي اډې نیولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو لوریو د خصومتونو د ختمېدو غوښتنه کړې. په سودان کې دا جګړه داسې وخت کېږي چې دغه هیواد ټاکنو او ډیموکراتیک حکومت ته د انتقال لپاره ځان چمتو کوي. په سودان کې د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دغه جګړه کولی شي دغه هیواد د سقوط لور ته بوزي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې واورئ. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډېره تنګه شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټولې رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي.
یو شمېر کسبګر او هغوی چې د ورځې مزدوري کوي وایي د کارونو له نشتوالي او ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
اوس کاروبار نشته، کار پیدا کیږي نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډېره تنګه شوې. د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وایي له ډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبرې نشي کولی. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړې شي چې خپل فعالیتونه ودروي. دا هم په دې اړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواکو رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دی. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سختې څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوي دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی. نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټولې رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټولې رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو په دې هیواد کې 1550 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته 350 ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80 راډیوګانې بندي شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو په شمار رسنۍ او خبریالان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبریالان شته دي اما د خبریالانو حقوق هلته نه عملي کیږي او نه هم ورکول کیږي. په افغانستان کې پاتې رسنۍ کومې چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او له بله اړخه چې تر ټولو د رسنیو هغه نفس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونې چې بدون له سانسوره باید نشر شي او هغوی ولس ته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوي دي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د رسنیو او خبریالانو د دغو ستونزو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو مسؤولان هم خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام د خپلو ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,000 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بېلابېلو برخو په خپل سري ډول د خلکو د نیولو، شکنجې کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزي د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. دغه راز په خوست ولایت کې هم د یو سراف د وژلو ویډیو ډېره لاس په لاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال مطیع الله ویسالله هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه یې معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کیږي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي که نه؟
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، ځورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپلې مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې مطیع الله ویسا ده. مطیع الله ویسا یو له هغه اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته وو او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته تبه راتله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کومه خپلواکه مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع نشته ده چې د عدالت غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره هغه خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسون شتون درلود، که څه هم د تیر جمهوریت وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسون څه هم ننګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا وله چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي مرافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثریت مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول له افغانانو سره او افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پرېښودل او په داسې شرایطو کې پرېښې دي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بېګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت حق څخه وچتوي، دلته سرکوب کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څرنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنه کی او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمرخیل چې په افغانستان کې د خپل سرو نیونو، شکنجه کولو او مرموزو وژنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر کسبګر او هغوی چې د ورځې مزدوري کوي د کارونو له نشتوالي او ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او اختر ته هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې یا همکارۍ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر جمهوري نظام کې هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو د هغه په وینا د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته دا ستونزه لا پراخه شوې. جزئیات د نرګس مومن په راپور کې.
حالا خلاص کس پیسې نان خوردن خود نداره در خانه خود چه قسم رنگ کند.
محمد شعیب د کابل اوسیدونکی او رنگ مال دی. د شپږو کسیز کورنۍ سرپرستی ورغاړې ده. وای په دې ورځ کې کاروبار ښه نه دی. محمد شعیب وای که څه هم د اختر ورځې نږدې دي خو د رنگ مالۍ کاروبار پیکه دی او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو د رنګولو توان نه لري.
یو وخت په خلکو اختر ته نږدې خپل کورونه رنګول، خو اوس دا خبره نشته. کاروبار هم هېڅ درک نه لري. تېرو کلونو کې به ما په دریو څلور ورځو کې 10,000 افغانۍ پیدا کولې، خو اوس 1,500 افغانۍ کار هم نه کوم.
د خوست ولایت اوسیدونکی ګلزار خان هم ورته کیسه لري. دی چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر دی او ورځنۍ مزدوري کوي. ازادي راډیو ته وویل
پخوا به موږ چوک ته راتلو اتو نه تر څلورو بجو پورې، څه کاروبار به پیدا کېدو. د ورځې به 300 یا 400 به پیسې پیدا کېدلې. اوس کاروبار نشته، کار پیدا کېږي نه. داسې څوک نشته چې موږ کاروبار ته بوزي. او دا چې د اختر ورځې هم را روانې دي او موږ څه نه لرو.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه امکا هم وایي کارګران له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د بیکاری هغه رقم چې موږ د جمهوریت له وختونو درلودل، او نن هغه کسان چې پخواني دولت مخالفین یعنی طالبان ول راغلل او دولت یې ونیوه، دا دوه ارقام سره یوځای شوي او بیکاری لا ډېره شوې. د ټولو لاس په لاس ورکړی، همدا دلیل دی چې وضعیت مخ په خرابېدو دی.
خو ده په افغانستان کې د وزګارو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی قادری په افغانستان کې دننه د پانګونې کمیدو او بهر ته لیک د پوځي پرسونل وزګارتیا او په خصوصي برخو کې د ځینو تولیدي فابریکو بندیدل په دغه هیواد کې د بیکارۍ او وزګارتیا د ډیرو عمده لامل وبلل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږۍ دفتر او چاپ د ورستیو کې ویلو چې افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت دی لامل شوی چې د خلکو ګټه واټه کمه او بیکاری کچه لوړه شي. دغه سازمان ویلو چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د چاډ شمیر پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 83.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 6 میلیونه قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال او استازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته یې اندېښنې ډېرې شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم تاییدوي چې په وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور لوي خبرتیا ورسته. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بېرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1,400 افغانانو له ډلې 400 یې هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره یې نیول شوي او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې له منځه وړي.
پوره رجسټر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو د هغه باوجود دوی نیول شوي دي او ډیری بیا پکې داسې دي چې کارډونه ورسره ول، خو پولیس دا غوی هغه کارډونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارډونه مطلب نشته نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ډیپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم منی چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوي، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پیوار کارت لري، د پیوار کارت یا کاپی ورسره دی یا کارت دی د څه پیسو لپاره هغه کارت پولیسو ځینې پټ کړی دی.
له جګړو کډه شوي افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې تر څنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوي افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له خبریال له نیول شوي خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکیو یې چې د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویې چې تر محکمې وروسته د بندیانو احتمالي تبادلې ته هم لیوالی ده. هم په دې اړه تفصیل
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکوونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیرې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیه د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1/3 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره 5 شنبه ویلي وو ممکن روسیه د جاسوسۍ په تور د ګریشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګي استاذ ازادي رادیو خبرونه د ویپاڼې او همدا ډول د رادیو لاله اوریدل شي. پر ویپاڼ مو په دې پته پندل شي ازادي رادیو ټکی کام او همدا ډول د فیسبوک ټویټر او انستګرام لاله هم کولای شي. ازادي رادیو سره اوسئ په دې پاڼو کې د ازادي رادیو تایید شوی پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ، لدی ورسته کولای شي له ټولو هغو خبرونو یا هم خبرونو مستفید شي چې پر دې پاڼو خبرېږي. د اختر په را رسیدو سره د وچ میوې یو شمیر پلورونکي وایي که څه هم د وچ میوې بیا راټیټه شوې خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي د خلکو اقتصادي ستونزو یې کارونه اغیزمن کړي. یو شمیر کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند تیرولو لومړنیو اړینو موادو ته اړتیا لري نه وچ میوې ته. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
داسې ښکاري چې اقتصادي کړکېچ او د بېوزلۍ زیاتوالو د وچې میوې د سوداګرو کاروبار هم پیکه کړی دی. اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي خو د وچو میوو پلورونکي وایي پخوانی بازار یې نشته. په کابل کې د وچې میوې یو پلورونکی خواجه وحیدالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل
تمام مردم غریب و بیچاره هستند.
ټول خلک بېوزله دي. د شیانو اخیستلو توان نه لري. غریب خلک نه اختر لري نه برات. ډېری مراجعین مو چې سرمایه‌دار وکیلان او وزیرانو هغوی ټول ولاړل. بس د ورځې په ټولو راغلي
په سمنګان ولایت کې هم د وچې میوې یو پلورونکی عبدالقدوس وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې پلور کم شوی دی. د ده په وینا که څه هم د وچې میوې بیه راټیټه شوې خو خلک ډېری له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په ټیټه بیه هم د اخیستلو توان نه لري.
در گذشته د فروشات ما خیلی خوب بود ولی اکتمه کې فروشات ما کم شده.
خو زموږ د پلور بازار ډیر ښه و خو اوس بازار سوړ شوی. خو موږ ډېر رقم بادام خرڅول. شکروبایي بادام، قمبري بادام او ستاروبایي بادام به ډېر خرڅېدل. خو به په بلخ ولایت کې سوداګرو ډېرې میوې اخیستې خو اوس یې نه اخلي. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي نو ځکه سږ کال د بادامو خرڅلاو ښه نه و.
بامی احساس است که یک ذره بادام رو به رکود از دیگه بازار جوقدر خوب نیست.
یو شمیر کورنۍ هم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دوی یوازې د خپلو لومړنیو اړینو خوراکي توکو په اړه فکر کوي. د اختر وچې میوې یې لومړیتوب نه دی. دوی بیا وایي چې بیو کې کمی نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي جمیله وایي
اقتصاد مردم خیلی پایین است و بازارها
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. په بازار کې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. له خوړو څخه نیولې تر وچو میوو ټولو بیه لوړه ده. کله چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب وي نه اختر لري نه برات لري. سږ کال ماشومان په تمه دي چې پلار به وچې میوې وروړي خو نه وچې میوې شته نه هم کالي.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکی نجیب هم ورته خبره کوي. د نجیب په وینا سیاسي بدلون د دې لامل شوی چې ډېری دولتي چارواکي اوسکار او د پلورونکو کاروبار سوړ شي. نجیب ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې خلک د یو کیلو وچې میوې د اخیستو توان هم نه لري.
اقتصاد مردم به زیر صفر قرار داره. وضعیت کاروبار مردم خراب
د خلکو اقتصادي وضعیت له صفر څخه ښکته دی. د خلکو د کاروبار وضعیت خراب دی. له کسبګرو څخه نیولې تر دولتي خلکو پی د خلکو روزګار ډیر خراب دی. لکه زه چې ځان په هنداره کې ګورم هغسې په ښار او بازار کې ټول خلک وینم ښه وضعیت نه لري. شپږ ورځې اختر ته پاتې دي. خلک د یو کیلو میوې د اخیستلو توان هم نه لري.
روز بعید مانده مګر مردم توانایي خرید یک کیلو میوه را هم ندارن.
سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو اوس په زموږ همکار ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي را سره شریکوي.
واشنگتن پوست د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوست د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له CIA سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړېږي. ورځپاڼې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیستې چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسېدو د یوه اتل په څېر ترې هرکلی وشي خو دمګړی په بالتیمور کې په یوه اپارتمان کې له خپلې اووه کسیزې کورنۍ سره سخت وخت تیروي. ورځپاڼه لیکي تابش خپله پښه 2010 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د صفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د CIA لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه پخوانیو عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېده. دغه قطې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکینۍ اردو کې مدغمې شوې. ورځپاڼه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا صفر امنیتي قطې وې چې د ناټو کسان او ملکي امریکایانو له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورځپاڼې ته ویلي فزیکي درد زغملی شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورځپاڼې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسۍ او هم هغو ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یو تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډیرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خبرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغې ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې هم خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه موسسو ملاتړ لیرې وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.